قدرمن اوریدونکو، روسیې او کریمیا د سې شنبې په ورځ یو تړون لاسلیک کړ چې د توري بهیرې دغه ټاپو وزمه چې دوه ورځې مخکې د اوکراین څخه خپل استقلال اعلان کړی دی د روسیې د فدراسیون سره یو ځای سي. موږ د کریمیا د تاریخي پس منظر په باره کې د منطقوي نړیوال بحرانونو د حل د موندلو دپاره د ملګرو ملتونو د ستر سلاکار ډاکټر وحید وحیدالله سره مرکه کړې ده چې دا دې تاسو ته اورول کیږي.
ډاکټر صاحب، وحید وحیدالله، په اوکراین کې د دې تازه انکشافاتو له امله چې کریمیا د اوکراین نه بېله شوه، خپل استقلال اعلان کړ او د روسیې سره یوځای شوه، د روسیې، امریکا او اروپایي اتحاد د ملکونو ترمنځ مناسبات خړپړ شول، او لکه څنګه چې معلومیږي د هره ورځ په تیریدو باندې دا اوضاع نور هم پسې مخړپړه کیږي، او تازه ځینې خو لا داسې انتباه اخلي چې وایي د سړې جګړې یو حالت رامنځته شوی دی. نو زما سوال دا دی چې ولې داسې وشو؟ دا تاریخي پس منظر لږ بیان کوي، ښه به نه وي ډاکټر صاحب؟
خادم صاحب، داسې دی چې دا د روان خراب حالات او دا مغلط وضعیت چې دا اوس تاسو په اوکراین کې او د هغه په کرایمیا خود مختاره منطقه کې وینئ، او یا دا چې دا بده حالات څنګه د روسیې او غرب ترمنځ، مخصوصا لکه چې تاسو ویل روسیا، امریکا او لویدیځ اروپا ترمنځ مناسبات ډېر خلپړ او کړکېچن کړی دی. دا ټول هم د تاریخي په لحاظ او هم په اوسنۍ جاري وضعیت کې روسیې او د هغه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نامشروع او ناجایز مداخله دی چې دی د یو آزاد ملک په کورنۍ چارو کې، یعنی لکه اوکراین او د هغه په خودمختاره ایالت یعنی کرایمیا کې سیاسي، اجتماعي، نظامي او اقتصادي مداخله او لاسوهنې کوي. د روسیې ناجایز مداخلاتو تجاوزات او د اوکراین په مقابل کې او یا هم د دې مداخلاتو تجاوزات د هغه ملک د کرایمیا په خودمختاره ایالت کې، دا کوم نوی خبر نه دی. متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې دوی داسې ناجایزې او نامشروع مداخلات او لاسوهنې د روسیې او د هغه زمامدارانو لخوا شوی دی چې دا مداخلات مخصوصا او مخصوصا د پوتین په دوران کې د ده د شخصي او خودخواهانه اغراضو د سرته وړلو دپاره په داسې په دا وروستي وختونو کې ډېر تشدید پیدا کړی دی، تشدید موندلی دی تر هغه خطرناکه پورې، حد پورې چې حتی نړۍ لکه چې تاسو ویل یو ځل بیا د یو سړی جګړې خوا ته وړي. د تاریخي لحاظ نه چې روسیې مداخلات او اوکراین او کریمیا په چارو کې تقریبا د دوه پیړۍ، یعنې تقریبا دوه سوه کال پخوا ته چې ده، ځکه چې فکر کوم چې اووه سوه درې اتیا اووم یعنې کال و چې تقریبا دوه پیړۍ دمخه، لکه چې تاسو ته ویل، کریمیا د ترکانو د عثماني امپراتوري یو جز و، د روسیې امپراتوري له خوا نه اشغال شو او دا ونیول شو. روسیې امپراتوري اشغال د کرایمیا تقریبا، یعنی د روسیې تر اکتوبر انقلاب پورې دوام وکړ، یعنی د 1921 نه تر تقریبا 1945 پورې دا اشغال دوام وکړ، چې کله چې بیا ستالین په 1950 کې د تاتار خلک، یعنی هغه خلک چې په هغه وخت کې د کرایمیا اکثریت نفوس ول، دا د تصمیم ونیو چې له کرایمیا څخه په زور اخراج کړي او کرایمیا هغه خودمختاري موقف ملغا اعلام وکړي. که
نه
دا ترتیب سره کرایمیا د 1950 څخه تر 1950 کلونو ترمنځ یو ځل بیا خپل خودمختاري موقف د لاس نه ورکړ، تر هغه وخت پورې چې خروچف ستاسو په یاد دي چې پخپله د ملیات په لحاظ نیمه اوکراینی و، تصمیم ونیول چې کرایمیا د شوروي جماهیر اتحاد په هغه وخت کې چوکاټ کې شوروي جماهیر اوکراین جمهوریت ته راوسپاري. او دا حالت تر 1992 کال دا حالت ادامه درلوده. پس له شوروي اتحاد فروپاشینه داسې وشو چې کریمیا پارلمان کوشش وکړ چې خپل ځان ته یوه مستقله منطقه جوړ کړي، او روسیه د دې لپاره چې بیا کریمیا اوکراین سره ملحق ونه شي، او د اوکراین د پارلمان په مقابل کې خندونه واچول، او دا د کریمیا پارلمان حکومت دا روسیا خنسا وکړه او د هغه ممانعت وکړه. په داسې حال کې تقریبا 1949 کال و چې روسیا یو ځل بیا کوشش وکړ چې په کریمیا کې یو رفرندم یو مصنوعي رفرندم ته سازمان ورکړي او په دا رقم سره یو مصنوعي ډول د کریمیا او د هغه الحاق د روسیې ته مشروعیت ورکړي. اما دا کوششونه متاسفانه یا خوشبختانه ډېر نتیجه سرچپه و او د کریمیا اکثریت خلک د همدا رفرندم پر اساس تصمیم ونیول چې د اوکراین د خودمختار ایالت په صفت په رسمیت وپېژندل شي او د کریمیا د خلکو رفرندم تصمیم د یو تفاهمنامې په ترڅ کې چې ډېر یو مشهور تفاهمنامه دی د بوداپست په تفاهمنامه دا شهرت لري او په بوداپست کې مالدار امضا شو. روسیې لخوا نه هم په قانوني ډول د یو بینلمللي سند او مقاوله په حیث په رسمیت وپېژندل شو او دې لکه د درې امنیت شورا د ملګرو ملتونو دایمي غړی د دې د تشکیل لپاره لکه متحده ایالات لکه فرانسا انګلستان هم د دې سند تر پای باندې دوی خپل امضاګانې وکړه او د دې سند پر اساس تر اوسه دا اوچې دا د دې موقف ادامه پیدا کړ. اما متاسفانه څنګه چې د تاریخي شواهدو حقایقو اسناد ته ګورو روسیا د هماغه زمان نه راپه دې خوا تر بېلې ویې چې دا تفاهمنامه امضا وکړه او د یو بینلمللي سند په حیث په رسمیت وپېژندلې خپل مداخلات تحریکات تجاوزات د اوکراین او د کریمیا په مقابل کې نه یوازې خاتمه ورنه کړ بلکې دا مداخلات او تجاوزات لا نور هم دا تشدید شو او په داخلي چارو کې دي خپل لاسوهنه ته ادامه ورکړه
تر ننه پورې
چې تقریبا د 1950 کال نه په دې خوا چې د مسکوس رئیس جمهوران قدرت ته ورسول د روسان تر 2009 کال پورې دي یو نظامی بحری هډې پر کریمیا باندې پر اوکراین باندې دی په یو منطقه کې چې دا غن نوم سباستروپول دی او د کریمیا یو مهمه منطقه دی او دا هم د قانون په لحاظ د اوکراین یو جز دی د هغې پایګا بندوبست دی ونیوه او پر دا خلکو باندې پر اوکراین پر کریمیا او په دا منطقه مخصوصا استراوپول کې دا تحمیل وکړه او د ده موافقتنامې چې ډېر یو خطرناک موافقتنامه و د بحري نظامي اډې دپاره د موادو پر اساس په اوکراین او په کریمیا کې چې دی تحمیل شو شکل شما تاسو ته وویل د هغه پر اساس 50,000 سرتېری تقریبا 40 د اوان ډېر مجهز دستګاو سیستمونه تقریبا سلهاو د عسکري او عملیاتي د عمل او نقل زریدار وسیله او تقریبا د پیشرفته جنگي چې د لوڅکي په کریمیا کې د مستقر چې روس هم د قوتونه یو په یو په صفات د کریمیا او د اوکراین پر ضد او د هغه موافقت نامې چې د روسیه په خپل انځا کړی او امریکا او فرانسا او انګلستان هغه هم چې کړو دا هغه په مقابل باندې دی دا چې ناجایز ناروا کارونه وکړه چې اوس مالین شوی دی چې دا اړې د څه لپاره وو او د څه لپاره دا دی هلته دا نظامي هوایي پایګا هلته جوړ کړ ته څو چې په 2004 چې د دې هدې په واسطه او خپل مداخلاتو د ادامې په واسطه دی وکړل شي چې یا مصنوعي رستاخیز که ستاسو په یاد دي په 2004 کې چې دا دیورته د اورنج ریولوشن یا نارنجي انقلاب دی نوم ورته کړی و. د روسان یو بوډاګی جمهور رئیس په صفت دی په اوکراین کې قدرت ته ورسېدل او دی راوړه او روسیه دا ډول په 2005 کال نه راپدې خوا یعنی هغه کارونه په دې خو خپل مداخلات تجاوزات د ټول تحریکات د اوکراین او د کریمیا په مقابل کې ډېر تشدید ورکړی دی چې اوس د اوکراین د ازادي غوښتونکي ځواکونو او د هغې آزادې او د هغه خلکو د آزادې ارادې په مقابل کې دی خنډونه اچوي ځکه چې دا خلک غواړي چې ناټو سره دی خلک دا خلک غواړي چې دی امریکا سره دا لویدیځې اروپا سره مخصوصا اروپایي اتحادیه سره دی یو ځای شي د هغې په مقابل کې د خپل بوډاګۍ رئیس جمهورانو په واسطه دی مقاومت وکړه او د اوکراین او د کریمیا د خلکو د آزادې ارادې په مقابل کې دی خنډونه واچوله او نه غوښته چې دا خلک اروپا سره ناټو سره امریکا سره لویدیځې هیوادونو سره نږدې مناسبات راټینګ کړي او همدا و چې لکه چې تاسو ته معلوم دی چې په 2006 نه چې تقریبا اتم او د هغه نه تر اوسه پورې خپل اشکار مداخلات د اوکراین او د کریمیا د ازادي غوښتونکو ارزوګانو په مقابل کې دی هلته سازمان ورکړی دی او تر اوسه ادامه ورکوي او د یو کولی شي چې تر اوسه د اوکراین د عضویت په اتحادیه اروپا کې او د اوکراین د دې ارزو چې ناټو سره شامل شي او د هغه عضویت د هغه ټول دوی مانی شوی دی اصلي خبره همدا دی او تر څو چې دا خلک راپورته شو 2012 کې دا ډېر اوټ ونیول مخالفتونه تر هغه سرحد پورې ورسېدل چې جمهور رئیس هغه بوډاګۍ یانوکوویچ د قدرت نه خلاص شو او روسیې ته وتښتېده چې اوس هم هلته هغه ژوند کوي او پس له دې نه بیا روسیې دا بل نور تحریکات شروع کړو معلومدار په اروپا غربي اروپا د ملګرو ملتونو امریکا او دا ټول هېڅکله دا رفرندم چې یو سختګي رفرندم دی او په کې دی دا غواړي چې خلکو ته دوی داسې په ډېر مصنوعي توګه نمایش ورکړي چې دا د خلکو تصمیم دی چې هېڅ خلکو تصمیم سره دا رابطه نه لري دا کارونه دي کوي ځینې کسان راته وایي چې شاید دا ډېر یو ناسیونالیستي یا ملیتګرایانه حرکت یې د پوتین له خوا نه چې دا کېږي ولیکن زه د یو کارپوس په صفت هغه هم زه رد کوم ځکه چې داسې نه دی که داسې وایي نو یو رهبر یو جمهور رئیس باید د خپل د خلکو ملي منافع په نظر نیولو سره عمل وکړي روسیا او د روسیا ملي منافع او د خلکو ملي منافع دلته ډېر ضرر کوي نو که دې هغه ملي منافع ته توجه درلوده لکه چې دمخه دوی دا منافع ته یو لږ توجه کړی و چې دا مداخلات دونه شدت حتی دا باید دا مراعت کړی وای ولیکن دا خبره بنسټ نه لري ځکه چې جناب پوتین صاحب د پاس نه دانه چې دا شپاره کاله کېږي چې دی پر قدرت باندې ناست دی او تکیه کړی دی کوم نوې یا بله لاره ورته پاتې نه و چې غیر هغې نه چې دا د خلکو هغه ملي احساسات یا نشنالیستي احساسات هم په اوکراین کې او هم په روسیه کې مخصوصا د روسي تبارانو په منځ کې راوپاروي او خپل قدرت ته بقا دپاره ځان ته ځان ټینګ کړي او قدرت ته ادامه ورکړي دا یوازنی دلیل دی چې په تاریخ کې دا یوازې پوتین نه دی ډېر دیکتاتوران ډېر عاشقان د قدرت او مینان همداسې کارونه کړی دی او دا یو بل مورد دی چې دا مونږ په افریقا کې په آسیا کې په شرقي اروپا کې په بالکان کې په لاتین امریکا کې په ټول ځایونو کې تاریخ دا ښودلی دی او مونږ دا لیدلی اصلي خبره همدا دی چې دا څنګه خپل قدرت وساتي او هغه ته ادامه ورکړي
ډاکټر صاحب محترم که دغه اوضاع پسې نوره هم خړپړه کیږي نو څه فکر کوئ چې دا به په بین المللي مسایلو، مثلا د ایران سره د امریکا موضوع ده، فرض کړه د سوریه مسله ده، د افغانستان موضوع ده، مثلا په دې بس تاثیر وکي؟
متاسفانه چې که دا آواز د کنټرول نه خارج شي او تشدید پیدا کړي، چې زه فکر نه کوم، ځکه چې د اوکراین تاریخي پس منظر مې تشریح وکړ، د 200 کالو را په دې خوا دوی داسې کوششونه کړی دی، ولیکن همېش دوی ناکام پاتې دی، ځکه چې یا دوی د نړۍ په مقابل کې او د نړۍ د 200 هېوادونو په مقابل کې، د ارادې په مقابل کې دا قدرت لري چې خپل هغه وختونه تېر شوي دي چې دا خپل نظریاتو، امیالو، اغراضو دا شیان تحمیل کړي که نه. ولیکن که متاسفانه داسې وشي او موږ ولاړ شو یو خدای نخواسته یو نظامي برخورد ته، زه ستا خبره منم او دا ډېر یو لوی نگرانی دی چې دا د ایران او افغانستان، د ایران او امریکا، د امریکا او سوریه، او د سوریه او دا باندې ډېر لوی اغیز لري. او لکه چې مناسبات شوروي سره یا اوسنۍ روسیا سره یو محوري مناسبات دی چې هغه چې ښه کېږي یا دا نور فکټورونو سره ده، نورو ملکونو سره هماغه چې اوضاع او احوال بهبود حاصل کوي، تر هر څو چې دا خراب شي په هماغه باندې پر اوضاع باندې خراب او منفي اغیز لري، چې تاسو سره بیخي تاسو نگرانی سره زه موافق یم. خاطر
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کورودان، تشکر.